السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته راغلاست. په دې خبرونه کې راپورونه خبريږي خو له هر څه مخکې په امریکایي خبرونو ته امریکایي چارواکو د طالبانو د هغو تګلارو د بدلون غوښتنه کړې چې له کبله د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت لا خراب شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي دا غوښتنه په دوحه کې د طالبانو له پلاوي شوې. د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د امریکایي پلاوي مشري کوله. په دې غونډه کې د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان شارج دافیره کرندکر هم حاضر وي. طالبانو ویلي چې له امریکایي پلاوي سره پر بشري حقونو سربیره له تورو لیستونو د طالبانو د مشرانو د ایستلو، د افغانستان د اقتصاد او د هیواد پر بانکونو د بندیزونو د لرې کېدو په اړه خبرې کړې دي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په تیرو دوو میاشتو کې د ټول کال پرتله انفلاسیون منفي و. د توکو عرضه کافي خو تقاضا کمه وه او له 50% زیاتې کورنۍ د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چاره کې له ستونزو سره مخ وي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څار په نوي راپور کې چې پرون خپور شو زیاتوي چې که څه هم د سوداګرۍ کسر سکل زیات شوی خو له جنوري تر جولای میاشتو پورې د افغانۍ ارزښت لوړ و. د طالبانو حکومت د دې راپور هرکلی کړی او د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل ته مخه کړي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې شي نو هیواد به نور پرمختګ وکړي. په افغانستان کې د انفلاسیون د کمښت خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو له کبله په هیواد کې د رغونې ډېرې پروژې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د روان میلادي کال د پاتې مودې لپاره د بشري مرستو د پلان د عملي کولو لپاره د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې د خبر له مخې اوچا ویلي چې د جولای تر پایه یې یوازې 244 میلیون ډالره ترلاسه کړي چې دا د تیر 2022 کال د همدې مودې د بودیجې پرتله له نیمایي لږې پیسې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارلس کاو د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل ملګرو ملتونو د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دی چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له میلیونونو خلکو سره بشري مرستې کمې کړي. اوکراینی چارواکي پر خارکیف ښار د روسیې د لږ تر لږه درې ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو د بریدونو خبر ورکوي او وایي پر یوه کالج د یوه ډرون د لګېدو له کبله یو کس ټپي شوی. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف نن وویل ټول ډرونونه د ښار په څنډو کې لګېدلي. د هغه په وینا یو ډرون د یو کالج د لیلیې پر دوه پوړیزې ودانۍ راپریوتی چې له کبله یې اور لګېدلی او د بیړنیو خدماتو ډلې د وژلو لپاره هڅه کوي. سیمه ییزو چارواکو په پیښه کې د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. خارکیف چې د روسیې پولې ته نږدې پروت دی پرله پسې د روسیې په حملو کې په نښه کېږي. او د چین دولتي رسنۍ د پلازمینې پیکینګ په شاوخوا غرونو له شاوخوا غرونو د سیلابونو د رابهېدو له کبله د 11 کسانو د مړینې او د 28 نورو د لادرکۍ خبر ورکوي. سی سی ټی وی شبکه راپور ورکوي چې د څو ورځو سختو بارانونو چارواکي اړ کړي چې د اورګاډي تمځایونه بند او د زیانګالو سیمو خلک د ښوونځیو په جمنازیومونو کې ځای پر ځای کړي. د پیکینګ لپاره چې هوای معتدله او وچه ده د ورښتونو وروستۍ کچه غیر معمولي ده. د چین د شمال په نورو برخو کې هم د بیسارو ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل او تحلیل راځي. وابوري چې د واشنگتن ځانګړي استازي رینا امیری وایي په دوحه کې د افغان ښځو په اړه له طالبانو سره جدي خبرې کړي. بلخوا له طالبانو سره د امریکایي چارواکو له غونډې تازه جزئیات راوتلي.
په اوسني حالاتو کې امریکایانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات چې نو د موضوع د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
د دوهې د خبرو په اړه نور بحثونه هم لرو چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې به یې واورئ.
یو څه شته چې ټام ویسټ او رینا امیری طالبان احضار کړل چې راشي چې دا سره وغږېږو. طبعا چې دلته بعضې خبرې شته دي چې دوی باید یو بل سره وکړي،
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د بشري مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي او په کندز کې سکل د انګورو حاصلات کم شوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي په دوحه کې له طالب چارواکو سره د بشري حقونو د اوسني حالت د سمون پر بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. میرمن امیری او نورو امریکایي چارواکو پرون په دوحه کې د طالبانو له استازو سره دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسولې. هغه بیګا پر ټوټر لیکلی چې دوی له طالبانو وغوښتل چې بندیان آزاد کړي، پنجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ فشار پای ته ورسوي. د اړه جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو او خوځولو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانانو په غوښتنه او په بشري چارو په ځانګړي توګه په افغان جنو خوځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي. میرمن امیری چې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوی برخه وه له طالب چارواکو سره له دوه ورځنۍ غونډې وروسته تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. هغې زیاته کړې موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو، تعلیم او کار ته د لاسرسي، د بندیانو خلاصون، د جسمي مجازاتو ختمول او پر رسنیو او د بیان ازادیو د فشار ختمول وغوښتل. د افغانستان د بشري حقوقو خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دې یادونه هم کړې چې د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ثبات د ترلاسه کولو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره بشري حقوقو ته درناوی اساسي ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقوقو په پراخه نقص تورن کړی دی. که څه هم طالبان ادعا کوي چې دوی د افغان جنو خوځو حقونه خوندي ساتلي، خو پر دوی تور دی چې نجونې او ښځې د تعلیم، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه محرومې کړي دي، هغه څه چې د دوحې په غونډه کې د محوه کېدو غوښتنه شوې. د دوحې د غونډې په اړه هم د امریکا متحده ایالاتو او هم د طالبانو رژیم بیلابیل اعلامیې خپرې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي د تاویز تورینا امیری په ګډون یې پلاوی د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا خبر ورکړی چې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورې لسونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې شوي. خو پوښتنه دا ده چې دواړه لوري په اوسنیو شرایطو کې کومې هوکړې ته رسیدای شي. د سیاسي مسایلو شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې ټکر اصولي دی او طالبان باید نرمښت وښيي.
داسې هیواد چې میرمنو باندې مطلق پابندي لګولې وي، ټول حکومت یوازې د طالب د پاره وي یا د هغه چا د پاره وي چې طالب چوکاټ کې ځان واچي، څلوېښت میلیونه نفوس یې مجبور کړی وي چې یا له وطنه وتښتي یا هم په خپل هیواد کې په داسې حالت کې پاتې شي چې نه به د نجونو یا به تعلیم حق لري، نه به د خبرو د ازادۍ او د انساني ازادۍ حق لري. نو زما په خیال هغه کرښې معلومې دي. نړیواله ټولنه په یو اصولي موقف کې ده او طالبان چې دي هغوی چې کوم موقف ده هغه نه د افغانستان خلکو دپاره، بلکې طالبانو د اکثریت وزیرانو دپاره او نه هم د نړیوال ټولنې دپاره قابل قبول ده.
پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا د ستونزو د حل لپاره د یو منځګړي په رامنځته کېدو ټینګار کوي.
اوسنی حالاتو کې چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي، امریکایانو یا د غربیانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي، نو دې ته زما فکر باندې د موضوع د حل یا د مشکل د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
امریکایي پلاوی له دې وړاندې هم طالب چارواکو سره دوحه کې غونډې کړي، خو داسې پایله یې نه ده ورکړې چې پر بنسټ یې په افغانانو په ځانګړي ډول په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو او فشارونه له منځه ولاړ شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ښځو او نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د تیرو دوو ورځو په خبرو اترو کې جدي خبرې کړي چې تر ډیره د ښځو په حقونو متمرکز وي. د دوحې د خبرو نه نور تازه جزئیات هم راوتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا په دې اړه یوه مفصله اعلامیه خبره کړه. نوریاس نوری استودیو کې را سره دی او د دې اعلامیه او د دوهې د خبرو اترو د نورو جزئیاتو په اړه معلومات راکوي. نور سپ
امبلې تکل سپ مننه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امریکایي چارواکو د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د دوحې په غونډه کې یو شمیر هغه برخې په نښه کړې چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره باور زیاتوي. د قطر پلازمینه دوحه کې د جولای په 10مه یو 10مه او یو 10مه د دواړو لورو ترمنځ خبرې ترسره شوې. د امریکایي لوري د پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز د فیری کرن ډیکراو، د طالبانو له لوري د پلاوي مشري د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو خبرو په اړه بیگانه وخت په یو خبره کړې اعلان کې ویلي چې امریکایي پلاوي په افغانستان کې د بشري بحران په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړه او همي د مرستندوی ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري اصولو له مخې د مرستو د دوام پر التیار انټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د شمیرو له مخې په دې هیواد کې په میلیونونو وګړي خوړو په ګډون د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال پروګرام یو جګپوړي چارواکي په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې 14 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ بل کومه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امریکایي چارواکي له طالبانو وغوښتل چې له هغو تګلارو لاس واخلي چې په نتیجه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره د ښځو، نجونو او زیانګالو ټولنو وضعیت خراب شوی دی. د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي او په نادولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې ښځې هم له کاره کولو راګرځولې دي. طالبانو پر ښځو د سختو فشارونو په ترڅ کې تېره اونۍ په ټول افغانستان کې د ښځو سینګارخونې هم وتړلې چې ورسله پر لسګونو زرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د طالبانو له پلاوي سره د دوحې په غونډه کې امریکایي چارواکو همدارنګ د نیونو، د رسنیو د ځپنې او پر مذهبي مراسمو د محدودیتونو په اړه هم ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د اعلامیې له مخې متحدو ایالتونو د افغانستان د خلکو د هغو غوښتنو چې باید د حقونو یې درناوی وشي او د هېواد د راتلونکي د جوړولو لپاره یې غږ واورېدل شي ملاتړ څرګند کړی دی. نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت ټول شموله نه بولي او وایي هغه د افغاني ټولنې د ټولو پوړیو استازیتوب نه کوي. خو د افغانستان خو طالبان بیا وایي چې حکومت انټول شمول دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی په دوحه کې د افغانستان بانک او د افغانستان د مالیې وزارت له استازو سره هم کتلی او د افغانانو د اقتصادي وضعیت او د بانکي سکتور په وړاندې د ننګونو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د اعلامیې له مخې امریکایي چارواکو هغو وروستیو معلوماتو ته هم پام اړولی چې په افغانستان کې روان 2023 کال د انفلاسیون د کمښت، د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي ښکارندویي کوي. په دې برخه کې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څارنې په نوي راپور کې چې پرون د جولای په 1 خبر کړی هم ویلي چې په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې د همدې کال پرتله انفلاسیون منفي و. د توکو ارزښت کافي خو تقاضا کمه وه او له 50 سلنې زیاتې افغاني کورنۍ د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چارو کې له ستونزو سره مخ وې. خو نړیوال بانک دا هم ویلي چې سره له دې چې په 2023 کال کې د سوداګرۍ کسر زیات شوی، خو د دې کال له جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې د افغانۍ ارزښت د لویو اثارو په وړاندې لوړ شوی دی. امریکایي چارواکو دغه راز دا هم نوټ کړی چې طالبانو په دې اړه چې د افغانستان له خاورې به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د متحدو ایالاتونو او متحدینو پر ضد د ګواښونو لپاره کار واخلي، خپلو ژمنو ته دوام ورکړی او هم دواړو لورو د امنیت په برخه کې د طالبانو د کړو ژمنو د پوره کولو لپاره د هغوی پر هڅو خبرې کړې دي. امریکایي پلاوی دا هم منلې چې په افغانستان کې پر ولسي وګړو په پراخو تروریستي حملو کې کموالی راغلی دی. د موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه چې د افغاني حکومت په مهال په افغانستان کې د جګړو او د ناامنیو په نورو پیښو کې د ملکي تلفاتو په اړه تل راپورونه خپرول، تیره میاشت په یو راپور کې اشاره وکړه او ویل چې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، په نږدې 2 کلونو کې په دې هیواد کې نږدې 1200 کسان وژل شوي او له 2500 زیات هم ټپیان شوي دي. یو نامه ویلي چې په افغانستان کې د مرګ ژوبل د کمښت کمښت په دې خاطر شوی دی چې په ځانوژونکو حملو کې کموالی راغلی دی. دغه راز د اعلامیې له مخې امریکایي چارواکو د دې غوښتنه هم کړې چې نیول شوي امریکایي اتباع د قیدو شرط پرته خوشي شي، ځکه د دوی په وینا دې مسلې مثبت تعامل په وړاندې یو لوی خنډ رامنځته کړی. خو په دې اړه چې په اوس وخت کې څومره امریکایي اتباع له طالبانو سره بندیان دي څه نه دي ویل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو هڅو ته هم پام اړولی او ویلي دي چې متحدو ایالتونو هم دې ته پام کړی چې د کوکنارو پر کښت د لګول شوي بندیز په نتیجه کې د کوکنارو په تولید کې چې اوس د حاصلاتو وخت د پام ور کمواله راغلی، خو امریکایي چارواکو د تریاکو د پروسس او په لابراتوار کې لابراتوارونو کې د جوړ شو مخدره توکو د قاچاق او پلور په اړه هم جدي اندېښنې ثبت کړې دي. خو په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون د ورځې ناوخته خپره کړې، که څه هم په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې خبره شوې، خو دغه راز ویل شوې چې په دې غونډه کې د دې ترڅنګ د تورو لیستونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر ضد مبارزې او بشري حقونو پر مسلو خبرې شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د پلاوي ټینګار دا و چې د اعتماد جوړونې لپاره تور لیستونه او بندیزونه باید لري او د افغانستان بانک زیرمې آزاد شي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د طالبانو په لسګونو لوړپوړي چارواکي چې ډېرې د طالبانو په سرپرست حکومت کې ګډون لري د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دي، او دغه راز د افغانستان بانک د میلیاردونو شتمني میلیاردونو هم د امریکا په بانکونو کې انکنګل ده.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري، زما همکار و چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت او متحدو ایالتونو د پلاو د تیرو دوو ورځو د خبرو اترو په اړه جزئیات راکول. د امریکا ځانګړو استازو په دې غونډه کې طالبانو ته ویلي دي چې له دلیل پرته د افغانانو نیونه او ځورونه او د بشري حقونو او ښځو د حقونو نقص له نړۍ او امریکا سره د دوی د تعاملاتو پر وړاندې ستر خنډونه دي. په دې لیدنه کې د طالبانو له بنده د امریکایي زندانیانو پر خوشي کېدو او له تور لست نه د طالب مشرانو د نومونو پر استلو هم بحث شوی. مرسلین ارسلا د دې غوښتنو او د شویو بحثونو پر نتایجو د چارو له شنونکي محب شریف سره مرکه کړي، او لومړی یې ترې پوښتلی دي چې آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي مذاکرات کولی شي د افغانستان روانو ستونزو ته حل لاره ومومي؟
کچیرې په واقعي ډول باندې طالبان او امریکایان دواړه وغواړي چې په داسې موضوعاتو باندې چې افغانان ورسره په مشکل کې دي د یوه طرف، او په خپلو ګټو او په سیمه کې د خپل نفوذ په ارتباط باندې وغږیږي، زه فکر کوم دا ناشونی نه ده چې امریکایان او طالبان یو حل ته سره ورسیږي. د دې ګټه به د افغانستان ولس ته دا وي چې لږ تر لږه د یوه مبهم نامعلوم ناڅرګند راتلونکي نه به راووزي، او هغه څه چې تر اوسه پورې په لانجه کې دي هغه به په واضح ډول باندې تصمیم پرې ونیولی شي. افغانان به د خپل راتلونکي په ارتباط باندې بیا تصمیم نیولی شي، یعنې په دې به وپوهېږي چې څه پېښېږي، کوم لوري ته باید زه ولاړ شم.
د امریکا متحده ایالاتو د استازو او طالب چارواکو ترمنځ په دوحه کې د ناستې په ترڅ کې امریکا متحده ایالاتو د دې غوښتنه کړې چې طالبان د ځینې امریکایي وګړو چې له دوی سره زندانی دي باید خوشي کړي. په مقابل کې هم طالب چارواکو د دې غوښتنه کړې چې باید دوی د مشرانو نمونه له تور لیست څخه وویستل شي. د دې ته په کتو چې دا لومړی ناسته د امریکا متحده ایالاتو او طالبان حکومت ترمنځ، نو څونه د امکان شته چې دواړه لوري د یو بل غوښتنې ومني؟
زه فکر کوم که په عادي ډول او په بې طرفه ډول ورته وګورو، دا د طالبانو د خپلو مشرانو په ارتباط غوښتنه ده، او امریکایان هم د خپلو امریکایانو د بندیانو پوښتنه کوي. په دې کې د افغانستان د ولس مسئله نه ده مطرح. تر ټولو مهمه دا وه چې په دې باندې بحث شوی وای چې د افغانستان او د امریکایانو اړیکې به پسې وي، هر طرف به په دې کې کوم مسؤلیت لري، او دغه مسؤلیت کې یا دغه وجائب او مکلفیتونو یا مزایاو کې چې دوه طرفین ترسیږي، د افغانستان د ولس ځای به چیرته وي، او د هغوی لپاره به دا څه ګټه لري؟ تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې په هغه ملي مسائلو باندې بحث شوی وای چې امریکان ورته خنډ جوړوي، او دلته شته په هیواد کې کوم افغانان چې د هغه ناخوالو سره مخ دي، او طالبان په خپل دریس کې بدلون نه راولي، نو ګټه او یا په اصلاح حقیقي تاثیر یې په منفي ډول باندې خو نیخ په نیخه په افغانانو پرېوځي، نه په بل چا باندې.
تکل شوی ملګری ملتونه د دوهې د ناستې دویمه سلسله په راتلونکو اونیو کې په قطر کې ترسره کی. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ دا ورستۍ ناسته څونه کولای شي د دې غونډې اجنډا وټاکي، او بل دا چې د ملګرو ملتونو د راتلونکو غونډې پریکړه به څونه عملی وي ستاسو په نظر؟
دا یو عادي فیصله د لارې تګ دی چې زما په نظر باندې طالبان او امریکان غواړي له یو بل سره کینی، او هغه مسائل په ګوته شي چې د دوه طرفونو لپاره د بحث یا د یو بل سره د جوړجاړي اصلي موضوع بلل کیږي. زما په نظر باندې ښایي امریکایان کوشش وکړي چې طالبان کومې غوښتنې لري د دوی په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه د نفوذ او ګټو سره څومره تضاد لري او څومره ورسره اړخ لګوي. د دې په خوا کې به طالبان هم خپل سر خلاصي چې د اسلامي امارات یا د طالبانو د تحریک د غوښتنو او یا د اهدافو سره څومره تضاد لري او څومره ورسره اړخ لګوي. بیا به په دې باندې بحث کیږي چې په څه شکل او په کومه اندازه دوی په کومه موضوع کې جوړجاړي ته ځي. دا زه فکر نه کوم چې داسې په اسانه باندې دا مسله له مخې لرې کړی شي، بلکې فکر مې دا دی چې په دې باندې به اوږد بحث کیږي او عملي جنبه به هغه وخت غوره کوي چې د دواړو طرفونو لپاره منل شوي ټکي داسې ټکي وي چې د دوی د غوښتنو د نفوذ د قوې د راتلونکي د وجود او حتی د تړلو اړخونو سره په تضاد کې نه وي.
د چارو شنونکی محب شریف چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوهې د تیرو دوو ورځو د غونډې د خبرو اترو په اړه خپل نظر شریکو.
ازادي راډیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
په ننګرهار کې د همیشه بهار رادیو ټلویزیون مسؤلان ادعا کوي چې پرون ماسپښین طالبان د دوی دفتر ته په زور ننوتي، چوکیدار یې وهلی دی او کارکوونکو ته یې سپکې سپورې ویلي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای نن په یو بیان کې ویل چې پر دې رسنۍ د طالبانو یرغل د بیان پر ازادۍ فشار دی.
طالبان زموږ دفتر ته په زور راننوتل، چوکیدار یې وهلی و. باور وکړي چې دغه ټول زموږ د رادو کارمندان تښتیدلي، دغه اوس هم څوک رادو ته نه راځي او زړه نه ښه کوي.
د همیشه بهار رادیو تلویزیون رئیس اتل خان ستانکزی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا خبریالانو او رسنیو ته د ګواښونو په دوام د دوی کارکوونکي یو ځل بیا وګواښل شول، سپکې سپورې ورته ویل شوې او ووهل شول. نوموړی زیاتوي چې د جمهوریت له سقوط وروسته دا دوهم ځل دی چې دی خپله او کارکوونکي د طالبانو لخوا ګواښل کیږي او بندي کیږي. دی وایي چې دوی په دفتر کې د ژورنالیزم د زده کړو په برخه کې زده کړې هم ورکوي. تېره ورځ طالبان داسې مهال د دوی دفتر ته ورغلل چې دوی شپاړسو کسانو ته چې شپږ تنه پکې نجونې وې په زده کړه بوخت وو. ښاغلی ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
پرون زموږ دفتر ته راغلل او دغه ټولو ته یې رد بد او کنځلې وکړل او اهډپې شروع کړ. او نجونې ژورنالیستانې چې ناستې وې هغوی ته ډېرې بدې خبرې وکړلې. هغوی ته یې ویل چې ستاسو کالي صحیح نه دي.
نوموړی وایي په زور دفتر ته راځي، سپکاوی او وهل کوي. بیا وایي چې تاسو به رسنیو سره په دې اکله خبرې نه کوئ.
همدا اوس هم د اطلاعات او فرهنګ نه امنیتي ملي نه مونږ ته زنګ راځي او مونږ ته وایي چې تاسو ولې خبریالانو ته مو ولې دا خبره کړې ده چې داسې یو عمل شوی دی یا داسې کار شوی دی یا مونږ یوازې یاستو. او تاسو وایئ چې دا مونږ یو حقوقي موضوع کې یا په دغه کې مونږ همداسې په غلطي کې راغلي یاستو او تر اسانو ته په دې باره کې سموئ.
د ښاغلی ستانکزی په خبره دولس کاله وړاندې راډیو، پنځه کاله مخکې ټلویزیون او د ژورنالیزم په برخه کې ورکشاپونه په خپل مالي لګښت پیل کړل. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای نن د اسد په لسمه په یو اعلامیه کې ویلي چې پر همیشه بهار راډیو تلویزیون د طالبانو د امنیتي ځواکونو یرغل د بیان پر ازادۍ فشار دی. د یادې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
په دفتر راډیو تلویزیون همیشه بهار
د همیشه بهار راډیو تلویزیون له مسؤلینو او کارکوونکو سره غیر اصولي چلند کړی دی. پر ښوونیزو خپرونو یې محدودیت لګولی. موږ د دې غوښتونکي یو چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه د داسې کړنو په حق له وضاحت ورکړي. دا ډول کړنې پر رسنیو باندې فشار دی او د بیان ازادۍ ته زیان رسوي.
همیشه بهار راډیو تلویزیون ته د طالبانو ورتګ او د کارکوونکو د ویرولو او وهلو موسوم د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو او نشراتو د څارل رئیس عبدالواحد ریان سره شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. د یادونې ده چې مخکې له دې هم د یو شمېر رسنیو دفترونو ته د طالبانو ځواکونو د ننوتلو او کارکوونکو سره د ناسم چلند په اړه راپورونه خپاره شوي وو. یو شمېر خبریالان او رسنیز کارکوونکي نیول شوي او بندیان شوي دي چې ځینې یې بېرته خوشي شوي وی خو یو شمیر له هم بندیان دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای د معلوماتو لمخې د مهال درې خبریالان افغانی الاصل فرانسوي مرتضی بهبودی خلیل بنا او نصرت مهدی له هم د طالبانو په بند کې دي چې د یادې ادارې په خبره د دوی لخوا د خوشی کېدو هڅې روانې دي.
له ازادي راډیو د راپورونو لړۍ اوري. په کندز کې سکل د انګورو په حاصلاتو کې نوي سلنه کموالی راغلی. یو شمیر بڼوال شکایت کوي چې په تیر ژمي کې د یخنۍ یخې چپې او د پسرلی په موسم کې د نباتاتو نباتي آفاتو له کبله سکل د دوی د انګورو په حاصلاتو کې کمالی راغلی.
د کندز یو شمیر بڼوالان وایي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د سړې هوا له امله د انګورو باغونه یخ وکښلي او د تاکونو د وچېدو تر څنګ د انګورو په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی دی. دیرش کلن عتیق الله چې د کندز ښار اړوند د انګور باغ په سیمه کې پر شل جریبه ځمکه د انګورو باغ لري، هغه د انګورو د سږني کال د حاصلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما 20 جریب زمین از دیگه فکر کو ای 4 سه یاګی سه انګور از دیگه انګور مانګور
نه موږ پر شل جریبه ځمکه د انګورو باغ لرو. هر کال مول یو تاسخه لښ پګ مننی ولی تر لس منه انګور تر لاسه کول. اوس کال مو ل یو تاسخه 2 کیلو انګور راټول کړل. یوازې موږ نه بلکې د انګورو ټول بغلرونکي متضرر شوي دي.
د یاد ولایت د چلمزار سیمې یو بڼوال محمد فهیم هم وایي تیر کال د ژمي بې ساري یخني او نباتي امراض هغه لاملونه دي چې له امله د انګورو تاکونه له منځه تللي او بڼوالانو ته په لکونه افغانۍ مالي زیانونه اوښتي دي.
پخوا موږ له یو تاک انګورو څخه له لس منه نیولې تر شل منه انګور راټولول، خو سږ کال مو له یو تاک څخه یو چارک انګور راټول کړل. تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې. د انګورو سږنی حاصل زموږ کړې خواري او لګښتونه نه پوره کوي.
د نوموړي ولایت د ناصرو سیمې یو بڼوال حمیدالله بیا وایي دوی په وار وار خپلې ستونزې د کندز د کرنې ریاست له چارواکو سره شریک کړي دي، خو تر اوسه پورې د بڼوالانو ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې.
هر
کال موږ له خپل باغ څخه 350 من انګور ترلاسه کول، خو سږ کال مو ورڅخه 40 من انګور راټول کړل. د ژمي یخې هوا تر څنګ نباتي امراضو بڼوالو ته سخت زیانونه واړول، خو د کرنې ریاست تر اوسه پورې له متضررو بڼوالو سره مرسته نه ده کړې.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی هم وایي چې د ژمي یخې څپې زیات شمېر بڼوالانو ته مالي زیانونه اړولي دي.
باغات انګور د حدود 1493 هکتار می باشد.
کندز کې پر څه باندې 1400 هکتار ځمکه د انګورو باغونه موجود دي. له بده مرغه سږ کال د انګورو په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی دی. موږ هڅه کوو تر څو د متضررو شویو باغدارانو ستونزو ته رسیدنه وکړو.
د معلوماتو له مخې د انګورو باغونه د دې ولایت پر مرکز سربیره په 9 ولسوالیو کې په خاصه توګه په علي آباد، خان آباد او چهاردرې کې د انګورو ډیر باغونه موجود دي. که څه هم د دغه ولایت انګور په بیلابیلو نومونو یادیږي، خو بیا حسیني، کشمشي، کلکی عروس او کلی زاغې له خاص شهرت او خوند څخه برخمن دي.
او د هم د خبرونې وروستی راپور. د نورستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست وایي په تیرو نږدې دو کلونو کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 20 زیاتو کسانو ته د څښاک پاکې اوبه چمتو کړي. دوی وایي د دې پروژو ټول لګښت ملګرو ملتونو ورکړی.
په نورستان کې د کلیو بیارغونې او پراختیا چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل په تیرو نږدې دوو کالو کې د نورستان په بیلابیلو ساحو کې د څښلو پاکو اوبو یوویشت پروژو باندې کارونه پیل کړي چې څه یې بشپړې شوي او څه د بشپړېدو په حال کې دي، او له 20 زیاتو کسانو ته یې د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي دي.
د نورستان ولایت د کلیو پراختیا ریاست په ډیرو برخو کې کارونه کړي دي، لکه د پاکو اوبو شبکې چې په ټولو ولسوالیو کې تقریبا 21 د پاکو اوبو شبکې څه جوړ شوي دي او ګټې اخیستل ته سپارل شوي دي، او نور پاتې په نږدې وختونو کې تکمیل او ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي.
تقریبا استفاده کوونکي په دغه ټولو پروژو کې موږ چې اندازه وکړه دغه 15,000 کسان د هغې نه استفاده کوي.
کومو کسانو ته چې د څښلو پاکې اوبه چمتو شوي هغوی پرې خوښ دي او وایي د اوبو راوړلو او د ککړو اوبو له څښلو ژغورل شوي دي. د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې اوسېدونکی شفیع الله شاکر:
دلته په نورګرام ولسوالۍ ساحه کې بس د خوړو بوس کل خلکو د چنه ډیر لری لری پراته بو، او اوس د انکشاف دیهات ریاست پامکاری د یونیسف ادارې لخوا نه د اوبو رسولو شبکې جوړې شوې دي. بعض ځایونو کې قومونه نورستان انکشاف دیهات ریاست نه ډیر راضي دي همیشه الزلی کوي.
په نورستان کې چارواکي په داسې حال کې له شلو زرو زیاتو کسانو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو خبره کوي چې په ټول هیواد کې د څښلو اوبو کمی د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دی.
د مازدیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې بحث خپرېږي چې نوریاس نوري کوربه دی، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. امریکایي چارواکو د طالبانو د هغو تګلارو د بدلون غوښتنه کړې چې له کبله یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت لا خراب شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د غوښتنه په دوحه کې د طالبانو له پلاوي وشوه. د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د امریکایي پلاوي مشري کوله. په دې غونډه کې د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري او د افغانستان شارج دافیر کرندکر هم حاضر وي. طالبانو ویلي چې امریکایي پلاوی سره پر بشری حقونو سربیره له تورو لستونو د طالبانو د مشرانو د ایستلو، د افغانستان د اقتصاد او د هیواد پر بانکونو د بندیزونو د لری کېدو په اړه خبرې کړې. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په تیرو دوو میاشتو کې د ټول کال پرتله انفلاسیون منفی و، د توکو عرضه کافی خو تقاضا کمه وه، او له 50% زیاتې کورنۍ د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ وي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څار په نوم نوي راپور کې چې پرون خپور شو زیاتوي چې که څه هم د سوداګرۍ کسر سکل زیات شوی، خو له جنوري تر جولای میاشتو پورې د افغانۍ ارزښت لوړ و. د طالبانو حکومت د راپور هرکلی کړی او د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل ته مخه کړي او د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ ازادې شي، نو هیواد به نور پرمختګ وکړي. په افغانستان کې د انفلاسیون د کمښت خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو له کبله په هیواد کې د رغونې ډیری پروژې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د روان میلادي کال د پاتې مودې لپاره د بشري مرستو د پلان د عملي کولو لپاره د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې د خبر له مخې اوچا ویلي دي چې د جولای تر پایه یې یوازې 344 میلیون ډالر ترلاسه کړي، چې دا د تیر 2020 کال د همدې مودې د بودیجې پرتله له نیمایي لږې پیسې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د یکشنبه په ورځ په یوه ټویټ کې وویل ملګري ملتونه د بودیجې د کمښت له وجې مجبور دی چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له میلیونونو خلکو سره بشري مرستې راکمې کړي. اوکراینی چارواکي پر خارکیف ښار د روسیې د لږ تر لږه دریو ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو د بریدونو خبر ورکوي او وایي پر یوه کالج د یوه ډرون د لګېدو له کبله یو کس ټپي شوی دی. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف نن وویل ټول ډرونونه د ښار په څنډو کې لګېدلي. د هغه په وینا یو ډرون د یوه کالج د لیلیې پر دوه پوړیزې ودانۍ راپریوتی چې له کبله یې اور لګېدلی او د بیړنیو خدماتو ډلې د وژنې لپاره هڅه کوي. سیمه ییزو چارواکو په پیښه کې د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. خارکیف چې د روسیې پولې ته نږدې پروت دی پرله پسې د روسیې په حملو کې په نښه کېږي. او د چین دولتي رسنۍ د پلازمینې پیکینګ له شاوخوا غرونو د سیلابونو د رابهېدو له کبله د 11 کسانو د مړینې او د 28 نورو د لادرکې خبر ورکوي. سی سی ټی وی شبکه راپور ورکوي چې د څو ورځو سختو بارانونو چارواکي اړ کړي چې د اورګاډي تمځایونه بند او د زیانګالو سیمو خلک د ښوونځیو په جمنازیومونو کې ځای پر ځای کړي. د پیکینګ لپاره چې هوایې معتدله او وچه ده، د ورښتونو وروستۍ کچه ډېره غیر معمولي ده. د چین د شمال په نورو برخو کې هم د بیسارو ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
نوریاس نوریم د 15 دقیقې بحث ته مو هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم.
نن په دې بحث کې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ د خبرو پر مسلې بحث کوو. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لوري د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي توماس وست او رینا امریکوي ټاکل شوي و چې دواړه لوري پرون په دوحه کې خبرې پیل کړي، خو په دې اړه چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او پکې دواړو لورو کوم مسایل راپورته کړي تر اوسه نه طالبانو او نه هم امریکایي لوري څه ویلي دي، خو تر غونډې مخکې د اجنډا په اړه د ځینو مواردو یادونه کړي دواړو لورو، البته چې د خپل ځان لپاره مهم بللي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د شنبې په ورځ دوحې ته تللو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبر اعلان ته خوشبیني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یوه نتیجه ورکړي.
کوشش به کوو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو لکه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو آزادېدل او په افغانستان کې کوم بدلونونه دي هغه پورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه چې دي هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول. امید لرو چې په مجالس کې ان شاء الله
ښاغلی متقی له امریکایي لوري سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې اعلامیه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د دوو خبرو تر پیلېدو مخکې ویلي وو چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعاتو لکه د افغانستان د خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باوقاره چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو ته لومړیتوب ورکړل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال سره خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تېر د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسلو پورې تړلي چې تر اوسه یې نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونه ته پرله پسې دوام ورکړی دی. د 15 دقیقې بحث د امنیتي چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شنونکی او پروسه کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باز ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی جلیلی، لومړی به تاسو ته درشو. تر اوسه که څه هم د دوحې د خبرو د لومړۍ ورځې زیات جزئیات نه دي راپورته شوي، خو ستاسو په نظر د امریکا لپاره په اوس وخت کې کوم مسایل ډیر مهم دي چې پلاوی به په دې کتنه کې له طالب لوري سره راپورته کوي؟ که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په خبره کړې اعلامیه کې د ځینو مواردو یادونه کړې، خو تاسو څه فکر کوئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن نوري صاحب، لومړی تاسو په سلامونه لمرم او ستاسو د سفول له لارې ټول اوریدونکو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دې له چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله سو، ډېره زیاته مننه او ستاسو ځانګړي بزمیلونه ته هم سلامونه وړاندې کوم. قدرمن نوري صاحب، د قطر په پلازمینه په دوحه کې چې دا کومه غونډه روانه ده او د دوه ورځې راهیسې دا غونډه په خپلو مشخصو ټاکلو ټکو په اجنډا باندې ولاړه، یو جلسه یا یو مجلس دی چې د امریکایي استازو له لوري او د طالبانو د حاکمیت له لوري چې پانګلي متقي اغېز لري اساسي تور کړي. دې کې شک نشته چې د دوحې د مخکنۍ او لومړني تړون له مخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په پاملرنه دا فکر کې هم دغه پلازمینه د قطر په پلازمینه کې چې کوم تړونونه لاسلیک شوي او په اړه کې بعضې شرط او شرایط او بعضې تړونونه هم سره و چې باید طالبان دغې په مکلفیت باندې مجبور شوي چې باید هغه باید ومني چې بالاخره یو اندازې پورې طالبانو په دې غوته واردوي چې هغه تړونونه تر یو اندازې پورې سرته ورسوي. اوس چې ګورو د طالبانو د پاتې کېدو او د نه عملي کېدو له امله امریکا بیا هم غواړي چې طالبانو ته د حسن تعامل یا د نیک اړیکو او د ښه تعامل له لارې په نامه باندې طالبانو سره لسره اړیکې ونیسي او غواړي هغوی ته همدا بیا هم ورته په ګوته کړي چې په بعضې مواردو کې تاسې پاتې راغلي یاست، لکه د بشري حقونو تر نامه لاندې د ښځو د حقوقو تر نامه لاندې د مکتب د مکتبونو او د ښوونځي او د تړون د تړل شوي دروازو خلاصول دا هغه مسایل دي چې په ظاهري بڼه باندې دوی ورته ښکاره کوي. مګر هسې کې زه داسې فکر کوم نورسب چې د امریکا دا نشي زغملی چې د طالبانو سره په اړیکو کې نورو بهرنیو هیوادونو چې په اوسنیو شرایطو کې د د امریکا سره پر سیاسي په نظام مخالفتونو باندې ولاړ دی، نه غواړي چې هغه هېوادونه په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت له امله لاندې برلاسي اوسي چې مشخصا معلوم دي چې کوم هېوادونه. دویمه خبره ده چې فکر کوم د طالبانو د حاکمیت دوه کلنه دوره سرته پای ته رسېږي، شروع کېږي، په دې کې هم باید د هغه کسانو لپاره چې د توش مهله د پل بنسټ یا د مطاف بنسټ حکومت یا د ادارې جوړېدل دی په افغانستان کې د راتلونکي لپاره، زه هم فکر کوم په اجنډا کې شامل دی. یو بیا کتنه وکړو د طالبانو د استازي راتګ مخکې دي چې توحې ته راشي، فکر کوم په قزاقستان کې دوی ونډه درلوده او د بعضو افغاني شخصیتونو سره هم لیدل او کتل هم کړي. دغه کتل او لیدل دغه کلس دغه نوملړ چې د امریکایي استازو له لورې د په قزاقستان کې د افغاني شخصیتونو سره د ټکنوکراتانو تر نامه لاندې شوی دی، دا کوم کسان هم ولې پټ پاتې شو توجه مو کوي. دغه یو مهم
مننه پی بیا بام په دې خبرې وکړو. غوث جان بس تاسو هم خبرونه ته خره غلاست. ښاغلی جلیلی د یو شمیر موارد یادونه وکړه چې د امریکایي لوري لپاره د په نظر مهم دي. طالبانو هم لکه څنګه چې مخکې به مو د متقی څرګندونې اوریدلې دي، د یو شمیر مسایلو یادونه کړې چې د دوی په نظر مهم دي او هغه هم په دې غونډه کې مطرح کوي. په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو کړو وړو ته په پام د امریکا او د نورو نړیوالو ټولنې لپاره دغه شرایط د منلو وړ نه دي او په کراتو دا موضوع هم په ډاګه کړی ده. څه فکر کوئ چې داسې کوم موارد شته چې هغه د طالبانو او د امریکا ای لوري ترمنځ د دریځونو له نږدې کېدو سره مرسته وکړي؟
مننه، تاسو ته سلام او ټول هغه هیوادوال چې مونږ اوري. ګوري طبعا چې یو څه شته چې تاون ویست او رینا امیری راغلل، اول منځنۍ آسیا ته، بیا راغلل د خلیج حوزې ته او دلته طالبان احضار کړل چې راشي چې دا سره وغږېږو. طبعا چې دلته بعضې خبرې شته دي چې دوی باید یو بل سره وکړي، که نه خو کافي وه چې یوه اعلامیه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت صادره کړي او هلته مثلا که ډېرې تختې خبرې نه وي په هغه اعلامیه کې شاملې کړي. خو خبره دا ده چې ځینې خبرې شته دي چې دوی راغلل او داسې تت ا تت اوس غواړي طالبانو سره وکړي. زما په نظر ځکه چې تر اوسه پورې ډېر شیان رسنیو ته او نورو څارونکو ته در نه دی کړی، خو تر هغه ځایه چې زما تحلیل قد ورکوي ښاغلی نوري، زه په دې نظر یم چې یو څه زشتې خبرې به وشي طالبو ته، ځکه چې د هغوی ناسمې او ځپونکي تګلارې نور د تحمل وړ نه دي ورځ تر بلې. او دا اختار به ورته هم ورکړل شي چې تاسو باندې بشري کومکونه موږ کموو او دغه لړۍ اوس که تاسو پام کړی اوسېږي لږ تر لږه هغه اختاریه حالات ته تللې ده او دا کومکونه به کمی. او طالب خو د افغانستان د خلکو په فکر کې نه دی، خو افغان بیچاره خلک به په دې باندې ډېر صدمه وګوري. بله طبعا چې دا موضوع به هم دې سره مطرح شي چې د بشر حقونو ته نور شواري او داسې ګزاري او تعلیقي برخورد به نه کوي. دا همداسې چې د نجونو د مکتبونو د پرانیستلو په ارتباط همدغسې د ټکنوکراتانو داخلول په حکومت کې دا دغه لړۍ باید نوره ختم شي. طالبانیزم نشي کېدلی په افغانستان باندې نور خپل د حاکمیت ته دوام ورکړي. اوس مسایل دې مرحلې ته رسېدلي دي چې دوی به خپل تصمیم نیسي طالبان چې مکمل د پاکستان د لمن لاندې لویږي او د هغوی نه به اطاعت کوي، که یو واحد هېواد به جوړوي او دلته به ټولو افغانانو ته، غیر طالبانو ته نورمال او ټکنوکراتانو ته افغانستان ته ژمن او متحدو.
جان باسه په همدې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم بخبر کړي اعلامیه کې دې موضوع یادونه کړې ده، ویلي چې د طالبانو په دوه کې به د طالبانو د یو شمیر مهمو وزارتونو د ټکنوکراتو کډرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. نور جزئیات په دې اړه نه دي ورکړي. له دې خبرې د دوی هدف کوم ټکنوکرات کډرونه دي؟ آیا متقیان په ټکنوکرات کډرونو کې راځي؟
دا خو ډیره ښه لویه پکایده او تاسو په دې پوهیږئ. ملا متقی یو ناکام ملا دی، یو جهادی توپک سالار ملا دی او هیڅ کله د ټکنوکرات نه پوی ټکنوکرات نشي کېدلی. ټکنوکرات یو متخصص، یو څوک چې یو برخه کې تخصص لري، ټکنیکلی پاغه باندې سر خلاص دی. نو مولا متقی چې اوس
بله بله آیا فکر نکوي چې دای دغه د برنامه چارو وزارت ته چې دای نومول شوی دوه کاله چې اوس تجربه ترلاسه کړې د ورته نوویل کیږي چې د تجربه ترلاسه کړې
ګورې زه په دغه ډیپلوماسي کې تقریبا 30 کاله ما ته سی تر اوسه په یم ځان چې دغه علم او دغه کرنلاري او صادر کړ. مولا متقی ډېره په سختي اردو وایي چې هغه اصلا کوم بین ملي ژبه نه ساتي. یو ډیپلومات چې په خارجي ژبه پوه نشي لکه تر لږه په دواو هغه څنګه کولی شي په د منطقې په سیاست پوه شي او فرا منطقه خو پرېږده. ملا دی هغه هم ډېر بے صفا دی. خو رای بشم ستاسو خبره کړه یو موضوع بلم ده چې د منطقې حالات ځي یو بل فاز ده. قدر منوري صاحب موږ ګورو د ایران هغه یو سلسله نارانیګانې او دننه په کور کې د ایران حالات د پاکستان حالات د پرونی انفجار ډېر ښکاره یو مثال دی. همدغه چې د اوکراین بحران دا هغه شیان دي چې طبعا د متقی سره به دا
په
دې باره کې به هم خبرې
بله په دې به خبرې وکړو. جلالي صاحب بیرته تاسو ته درځو. تاسو مخکې د یوې مهمه موضوع یادونه وکړه په دې دوه کلونو کې چې طالبانو څه کړي وړ کړي دي له نړیوالې ټولنې سره تعامل ته خو هغه د زیریو چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی خو په ځینو هېوادونو کې د طالبانو سفارتونه پرانستل شوي. خپل چارواکي هلته په سفارتونو کې البته په کارونو ګمارل شوي دي. تاسو د یوې موضوع یادونه وکړه چې امریکا ته ډېره مهمه ده چې هلته حضور ولري کنه هغه یو زرول مسل دا وایي حالت چې ته ونه اوسې دښمن دې کار کوي. څه فکر کوي چې په دغه دو کلونو کې به د امریکا ځای په سیمه کې هغه چې مخکې درلودلی وو یا هغه دریځ چې امریکا له ستراتیژیک پلوه درلوده نورو هیوادونو د طالبانو په موجودیت کې دغه دریځ خپل کړی وي او خپل کړی وي هغه کوم هیواد دی؟
هغه د امریکا رقیب هیوادونه او هغه چې اوس غواړي قلاره ځان دی او له دغه ځواک په توګه باندې نړۍ ته ځان ور معرفي کړي چې کولی شي نړۍ یو بلې قطبي خوا ته هم چې ځان پورې انحصار کړي چې هغه چین دی. امریکا ووته د افغانستان د امریکا په نظامي ډول په ډګر کې خپل نظامي اډې پرېښودي مهم ترین او د ډېر زیاتې ستراتیژیکو اډو نه یو د بګرام اډه وه هوایي ډګر دا فعلاً په دې باندې مطلق نن چینایان حاکم دی. چین هغه هېواد دی چې د امریکا سره سینه په سینه هم په اقتصادي چارو کې او هم په سیاسي چارو کې او هم په نظامي او عسکري پوځي ډګر کې هم د امریکا سره مقابله دی. نو دا هغه ستراتیژیکه نقطه د امریکا پاتې شوه. نن ورځ د چینایان بس کاملا خېټه جوړه ده او هغه بس مسایل پاتې شونې مسایل د امریکا هم د چینایانو لاسته ورغلي. دیم هغه د پانګونه چې باید د امریکا په ستراتیژیک او هغه پانګونه نن ورځ چینایان په کوم افغانستان کې سره دی. د دې یو دیم ایران دی چې ایران هم لاس تر ځنه ناس نه دی. دا هغه هېواد دی چې د امریکا سره په ډېرو مسایلو کې سره غبرګونونه لري. مخالف او متخاصم هېوادونه دي. امریکا هم او یو بخنه غواړم ایران هم خپل دلیل لري اما خپل دلیل دننه په طالبانو په حاکمیت کې لري. نو امریکا دغه مسایل ته باید جدي غبرګون وښيي تر څو چې د طالبان هغه لاسونه او هغه اوږده لاسونه چې دی د طالبانو په شتون کې د نورې هېوادونه د اخواله راځي د باید لاسونه لنډ کړي او زه دغسې یو مثال لرم.
جان واسپ دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. ځینې لوري پر امریکا انتقاد کوي چې د طالبانو کړو وړو ته په پام هغه څه چې لازم ده دریځ نه دی خپل کړی، یعنی لازم فشارونه نه دی راوستي. امریکا په دې تیرو دو کلونو کې هم د افغانستان د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی پاتې شوی. شاوخوا 2 میلیارډ ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسولې ده سره لدې چې پر دې هېواد بندیزونه هم لګولي. بانکي شتمنۍ د افغانستان په امریکا کې او په ځینو نورو هېوادونو کې کنګل ده. څه فکر کوئ چې دغه خبرې چې نن د امریکا دوه استازي د طالبانو له چارواکو سره مطرح کوي دا به کومه نتیجه ورکړي چې امریکا ځینې هغه غوښتنې چې د نړیوال ټولنې غوښتنې هم دي د طالبانو لوري د هغو درناوی وکړي او هغه غوښتنې پوره کړي؟
اخه دلته څو خبرې دي. اول خو متحده ایالات لکه بل هر زبرځواک یا کمتر ځواک هیوادونه هغه سی عمل کوي چې دا غوی هغه ملي منافع ایجاد کی په هغه تاریخي مشخصه مقطع اوس د متحده ایالاتو منافع د سی ایجابوي چې طالب ته طالب یو بل مرحله ته دیسی او الته ورته وویل شي چې اوس تا وظیفه دغه ده ما درته دا قدرت درک دا مې در وسپاره تا ځان بریالی او نامه دغه مرحله ختمه شوه اوس تا سره حساب کو حساب دا دی چې ما نن زما خلک غواړي چې ستا په هیواد کې د بشر حقوق تامین شي د ښځو حقوق د کار په حیثه کې تامین شي د زده کړې په حیثه کې د نجونو مکاتب کار تامین شي په څنګ کې کومکونه در سره کوم هغه شی خو نه کنګل د کنګل نه خلاصوم هغه په صدارېګانو چې لا پاتې خو ته به راسم خپل چلند به دې سموي دغه ځپونکي کې مې عملیات چې دي هغه نه لاسته سر کېږي هغې کې به تغییر راولي د حکومت کې به تغییرات راولي هلته به غیر طالباني افراد راولي او دغه د منطقي هیوادو سره به خپل نږدېوالی زما او زما د متحد چې پاکستان دی د هغې د سار لندي تا نږدېوالی چې ته یو میاشت بعد یو نیم میاشت بعد دي مثلا د روسیې فدراسیون ته او نورو سره دا زه وینم او دا ته زه خوشحال نه یم نو په دې ترتیب دې مسایلو ته دې پام کوه که نه بیا د بدې فشار نور هم زیاتېږي اوس دغه تغییرات راوله په دغه مرحله کې تانه دغه تقاضا ده
مننه جلیلی صاحب د دغه مواردو چې جنبه صاحب یادونه وکړله د طالبانو لوري ته څومره د منلو وړ دي که دې ته راشو چې متقی هلته په دوحه کې خبرې کوي خو مختلف لوري وایي چې د تصمیم نیولو مرجع قندهار ده د طالبانو مشر ده او په هغه راټول ځینې مولوی صاحبان دي چې وروستۍ پریکړه هغوی کوي او هغوی هم تر اوسه پورې په دې تو دو کلونو کې ښودلې ده چې د نړیوالو ټولنې من جمله د امریکا غوښتنو ته غاړه نږدي او ځینو د طالبانو چارواکو دا هم ویلي چې دوی په د فشار له آلې څخه لاس واخلي او ویلي چې فشار وسیلې کار نه دی ورکړی او کار به ورنکړي څه فکر کوي؟
خبره خبره به وکړه د افغانستان د سیاسي او د اوسني د اوسمهال د ټاکلو د سیاسي ټاکلو د برخلیک په اړه باندې قندهار اصلا کوم اصل نه لري کوم صلاحیت نه لري نه یې قندهار لري او نه هم په کابل کې حاکم میشته او حاکمانو بلکې د افغانستان د برخلیک په اړه باندې سینه معنی پینتاګون په تصمیم نیسي او بل هیڅوک په برخلیک کې شامل کېدای هم نشي
خو جلیلی صاحب کراس دې خبرې ته کله چې دغه څو موده مخکې همدا موضوع مطرح شول چې طالبان هم د امریکا په لاس یو جوړ شوې ډله ده او د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره وایي چې مختلفو لورو دغه اداوې وکړل چې دا رامنځته شوې ده خو د طالبان وایي ځبی الله مجاهد دا موضوع مطلقا رد کړه او ویل چې طالبان د امریکا ګټ تایم نه وینو خو د امریکا به تر اوسه پورې حکومت پر رسمیت پیژندل وي تر اوسه باندې زونه په لګول شوی دی ولی پر رسمیت پیژني
سیاسي لوب هم دي ته وایي سیاسي لوب او ډیپلوماټیک لوب هم ده مګر د امریکا پالیسي او برخلیک چې د ګورم د افغانستان په فقط د افغانستان برخلیک د نوی ولسمت د امریکا کې د نوی ولسمت شي چې کنه په دنیا تر هغه پورې به دا غلو پر روانې قدرمن نوري سي هم د دا خو هغه خو په هم دا رقم په یو توازن او د خطا عمل په بنیاد د سورې لاندې ساتي کله چې د امریکا راتلونکی ولسمشي ټاکنې سره ورسېده او نتیجې برخلیک معلوم شو موخې معلوم شو په دې شي بیا د افغانستان برخلیک هم سره بدلون پیدا کېدای شي او بدلون پیدا کولی شي د فکر کوم قدر من نورې څه په اخره نه یوه کلمه کې دا خبره کوم چې کېدای شي د تانس د امریکا د استازو راتګ نه وکړي کېدای شي په بل نوې دروازه هم پرانځي چې تر دې نامه باندې چې د طالبانو د مخالفت له دلو ته پاره وایي چې هم یو ادرس هم پیدا شي
بله مننه جلیلی صاحب جان با صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د دغه غونډې نتیجه به د دواړو لورو دریزونه سره یو څه نږدې کړي یا نتیجه به داسې وي چې یو څه د طالبانو په کړو وړو کې په تېره بیا د ښځو په وړاندې هغه سختو دریزونو کې کوم بدلون راولي؟
سختو دریزو ته خو فکر نه کوم دا جماعت د نرموالي نه دی فقط حضور کوي متاسفانه په دې دوه کلو کې دا ثابت شو چې دوی فقط زور ته تنظیم کوي، خو یو څه نرمښت کوي خامخا، مخصوصا دغه د ښځو د حقوقو د تامین او په دغه ترڅ کې به هغه نور کم کومکونه شي دي هغه به کم بشي، خو به نه درېږي یا به داسې په ځان ورته ورکول کېږي چې دوی هغه بیخي د کنټرول نه ونوځي. دا یې دوه او درېیم دا چې هغه کومې غوښتنې چې لري دا طالبان لکه په رسمیت پېژندنه او کنګل شوې پیسې خلاصول او د تحریم نه راباستل دا کارونه نه کېږي، ځکه چې په دې باره کې اصلا اجماع نشته. په رسمیت پېژندنه خو دا دغه مسؤلیت یو هیواد نه اخلي د طالب د چلند د کړو وړو ته په کتو، هیڅوک دا نه سیاسي نه اخلاقي مسؤلیت په ځان نه اخلي، ځکه چې ته دا کله چې پېژنې په رسمیت نو ته یې د سیاسي اخلاقي او حتی اقتصادي مسؤلیت یې اخلي. هغې لپاره دا داسې یو ډله ده چې تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی، د یو حکومت په حیث، د یو پلاستیک حکومت په حیث موقف خپل معلوم کړی نه دی. هغې لپاره نور هېوادونه ورسره لوبه کوي، معامله کوي، تعامل کوي د خپلو منافعو ته په کتو او دینه مخته نه ځي، او دا فشار به په دوی باندې ډېره موده لا نور هم پاپل کېږي تر څو چې دوی رښتیا سره یو افغانیزه نه طالبانیزه او نه پاکستانیزه حکومت ایجاد.
بله مننه جان واسب،
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شميره دا ده 00422112411415. شميره بیا وایم 00422112411415.
جلیل صاحب وخت ډیر نه لرو، راځو د خبرې ته چې دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړله، په تر اوسه پورې په خپل دریس کې په ډیرو مواردو کې چې د نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم و، په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه پی کړې ده د بشري حقونو په شمول، هغه لاسته راوړنې تقریبا بیرته له لاسه وتلې دي. څه فکر کوي چې د دغه دوه کلنې کلیزې سره سم به د طالبانو په دریس کې د کوم بدلون نښې ولیدل شي؟
طالبان په خپله بدلون نشي راوستلی، قدرمن طالبان باید دې ته مجبور کړی شي چې بدلون راولي. دغه چې د ټکنوکراتانو سره او د افغاني شخصیتونو سره یې په پټه لیدنه کتنه شوې په قزاقستان کې، دا په خپله یو نوی زیری دی، یو نوی تګلاره ده چې امریکا باید په طالبانو باندې د قزاقستان د ملاقاتونو د ناستو د خبرو اترو موخه باید طالبانو ته ورکړي او طالبان دې ته مجبور کړی شي چې هغه ستراتیژیک او هغه تګلاره چې امریکا پسې د اختیاري هغه باید په دوم پړاو کې باید طالبان ځان سره.
من نه جلی صاحب جان با صاحب تاسو فکر کوئ آیا کله چې طالبان واکمنۍ چې دریم کال پیلېږي آیا د کوم ستر بدلونونو شاهد به موږ ووسی ګورې دوی په کړو وړو کې به کوم ستر بدلون راسي، یا د افغانستان په وړاندې به د امریکا او د نړیوالې ټولنې په دریس کې کوم د بدلون نښې ووینو؟
بېله شکه چې ژوند خو د ژوند یو اصل دغه د پیرامون هستي یو اصل بدلون دی، هغه نوري دا بدلون خو به راځي، اما طالب خپله یو منجمد شوی ماده ده، یو طریقت دی، طریقت طالبانی چې په بهر کې د مشخص موخو د پاره جوړ شوی، تر څو چې د دوی په منځ کې هغه کم منځګړي طالبان، افغاني طالبان رابرسیر نشي او حاکمیت حاکم نشي، لکه لږ نفوذ زیات نشي، تر هغې پورې دغه سختریزي به وي، دغه وحشت به وي، دغه ځپل به وي، دغه طریقتي طالبانی تعمیل به وي، زورگویی به وي. اما د منطقي هیوادونو د توصیه په حالت، دنیا د توصیه په حالت کې ده، خامخا دوی سره به تعاملات کېږي، چېرته به دوی سره ډېر سخت دریځ نیول کېږي، چېرته به نرم په خپل تعاملات، به دنیا به مخته ځي، دوی به یا منجمدي یا به ریګرس کوي، یعنی شاتګ به کوي.
مننه کور ودان د امنیتی چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شننکې غوث جان باس چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 20 21 21.